امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن د شنګهای د غړو هیوادونو په سرمشر ځکې د ګډون لپاره چین ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سیغ بتالله احمدي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت به په دې ناسته کې سیمې د نښلولو او په دې برخه کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړي. په چین کې د شنګهای د غړو هیوادونو نننۍ سرمشریزه د دغې ټولنې د غړو هیوادونو اتلسمه کلنۍ غونډه ده. بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو اترو او د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی دي. ټاکل شوي چې پوتین به نن د خپل چینایي سیال ولسمشر جی جی پینګ سره وګوري او په دواړو ښځو اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسایلو به هم خبرې وکړي. په افغانستان کې د کاتی ملاتړ ماموریت کمانډان د جمعې پر ورځ وویل چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو پر وړاندې اعلان شوی اوربند نړیوالو قواو ته فرصت ورکوي چې پر داعش تندلارو خپل بریدونه زیات کړي. جنرال جان نیکلسن د جمعې پر ورځ د بلجیم په پلازمینې بروکسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د روان کال پیله څخه را په دې خوا د ننګرهار ولایت په جنوبي سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد بریدونه ډیر سوي او د لنډمهاله اوربند پر مهال به خپل بریدونه نور هم ډیر کړي. جنرال نیکلسن وویل د افغان حکومت لخوا په لنډمهاله اعلان سوي اوربند کې ټولې ډلې شاملې نه دي او د اوربند یوازې د افغان طالبانو لپاره دی. د طالبانو ډلې تر اوسه د جمهور رئیس غنی اعلان سوی اوربند ته هو یا نه ځواب نه دی ورکړی، خو جنرال نیکلسن وویل چې د دې اټکل نسی کولی چې طالبان به اوربند وکړي او کنه. د پښتونخوا ملي او ایمي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په بلوچستان ایالت کې د صوبایي اسمبلی پر نوو حلقه بندۍ ونیوکې کړې دي. محمود خان اڅکزي وویل د انتخاباتو کمیسیون د یو پلان له مخې په ځینو حلقو کې د پښتنو آبادي کمه شوډلې ده. د د په وینا د کوټې د صوبایي اسمبلی نه حل کېدی او په دې کې د اتو په جوړولو کې له قانون څخه سرغړونه شوې ده. محمود خان اڅکزي دا سرګندونې د ګوند یو شمیر نور مشرانو سره د جون پر اتمه نیټه یعنی پرون په کوټه کې په یو خبري غونډې کې د وینا پر مهال کړې دي. محمود خان اڅکزي د خبري غونډې په ترڅ کې د پورته یاد څو موضوع تر څنګ د پر پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان پر مجموعي سیاسي حالت هم خبري کړې دي. محمود خان اڅکزي وویل چې منظور پښتون او د پښتون ژغورنې غورځنګ هلته د سیاسي تګلارې په نتیجه کې د شو ظلمونو له کبله راپورته شوي دي. د روسیې مشر تور لګولی چې د امریکا متحده ایالات غواړي موجوده ستراتیژیکي توازن ګډوډ کړي. د خبر تفصیل به د اشک الله رحیمزي څخه واورو.
د روسیې جمهور رئیس تور ولګوه چې د امریکا متحده ایالات غواړي موجوده ستراتیژیکي توازن ګډوډ کړي. ښاغلی پوتین وویل چې دریم نړیوال جنگ د موجوده تمدن د تباهۍ په معنا دی او له همدې امله یې هیڅوک هم نه غواړي. متحده ایالات په 2001 میلادي کال کې د اوږده واټن بین القاربي بلاستیکي توغندیو د تړون نه ووته چې د پخواني شوروي اتحاد سره یې لاسلیک کړی و. پوتین وویل موږ یې په مقابل کې لازم ګامونه پورته کوو او د روسیې وسلوالو قوو ته به د اوږده واټن پر مختللي توغندي وسپارل شي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې خپل متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له خپل متحدینو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ماکرون وویل که امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې یا جی 7 له نورو غړو لخوا به د انزبا سره مخامخ سي. ټاکل شوی دی چې د جی 7 ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه نن او سبا د کاناډا په کیبک ایالت کې جوړ سي. انتونی بورډن د امریکا پیژندل شوی ټلویزیوني شخصیت مړ شوی دی. هغه د سی ان ان د ټلویزیوني شبکې د ناپیژندل شوو برخو د خبرونې لیکوال، پروډوسر او وړاندې کوونکی و. ښاغلی بورډن چې د کنو رایسی د نړۍ د مختلفو برخو خوراکونه او فرنګونه معرفي کول خپل ژوند په خپل لاس پای ته ورسوه. هغه یو شپېته کلن و. د رایټرز خبری اژانس ته جمعه پورز د سی ان ان خبری شبکې د راپورت په بنسټ ولیکل چې د ښاغلی وړن مړی په داسې حال کې د فرانسې د یو هوټل په خونه کې ومنل شو چې لغاړې زوړېدل و. د ترش حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي په هیواد کې د مسلمانانو و جماعتونه وتړي. د ترش په انتخاباتي مبارزه کې دواړي شی اړخي افراطي ګوندونه د ماجرو د جدي کنټرول د هغو ماجرو چې ټکې ستورو د چپنای غوښتي رد سوي او د سخت دریځو اسلام پالو د ځپلو ژمنې کړي. د ترش ائتلافي حکومت همداشان ویلي چې 40 ملایان او د هغوی د کورنۍ غړي به هم د هیواد نه وشړي. د ترش حکومت دغه اقدام له هغو سرکوبونو اقداماتو یوه ګڼه برخه ګڼل کیږي چې غواړي په هغه هیواد کې سیاسي اسلام او مذهبي ټولنو ته د بارنیو مالي مرستو ورکولو مخه ونیسي. د ترش د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل ویلي دي چې حکومت د هغو ملایانو په اوسېدنه غور کوي چې د اروپا ترک د اسلامي اتحادیې له لورې ګمارل سوي، ځکه د هغه په وینا د هغوی د مالي تمویل په اړه اندېښنې موجودې دي. د ترکیې حکومت ترش دغه اقدامات خندلي او هغه د اسلام ضد عمل او نجات پالنه ګڼلې ده. د امریکا د امراضو د کنټرول او د مخنیوي مرکز اعلان کړی چې په امریکا کې د 23 لسیزو په پرتله د ځان وژنو کچه 15% زیاته سوې ده. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند د سولې کاروان له یوې میاشتې پلي مزل وروسته د غزنی ښار ته ورسېد او د دې ولایت د اوسیدونکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شول. د سولې د دې کاروان هدف چې د یو شمیر هلمندي ځوانانو لخوا پیل سوی کابل ته د سولې د پیغام رسول دي. په دې اړه د درې خپرونې د همکار ظریف بامیانی د رپورټ پښتو متن تاسو در اورو.
د هلمند د سولې کاروان له یوې میاشتې پلي مزل وروسته د غزنی ښار د سلګونو اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د هلمند اتو سوله غوښتونکو ځوانانو شاوخوا یوه میاشت مخکې خپل سفر له لښکرګاه ښار څخه پیل کړ او د هلمند، کندهار او زابل له ستونزمنو لارو څخه په تیریدو اوس د غزنی ولایت مرکز ته رسیدلی. د هلمند د سولې کاروان لومړی د اتو کسانو لخوا پیل شو او اوس یې غړي 15 تنه شوي. د دې سوله غوښتونکو ځوانانو هدف په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي پر وړاندې د غږ اوچتېدل دي چې خپل پلی سفر یې له هلمنده پیل کړی او په کابل کې پای ته رسوي. د دې کاروان یو غړی اقبال خیبر وایي:
داخلي غزنی شدیم، در جنده
د غزنی ښار ته داخل شو. هلته زموږ تود هرکلی وشو او ګڼ شمېر کسان له موږ سره یو ځای شول. لمړی غواړو چې نړیوالو او د جګړې ښکېل لورو ته خپل مظلومیت وښیو او هغه پریکړې لیک چې موږ دولت، طالبانو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی بیا یې تازه کړو.
د دې کاروان غړي وایي د لارې په اوږدو کې د هلمند، کندهار، زابل او غزنی د اوسیدونکو او آن سیمه ییزو طالبانو له تاوده هرکلی سره مخ شوي دي. د دې کاروان یو بل غړی حمیدالله آزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی دی وایي:
افغان ها همه برادر و عضو یک فامیل هستیم.
مونږ ټول افغانان ورونه او د یوې کورنۍ غړي یو. جګړو ټول افغانان، پښتانه، تاجک، هزاره او نور قومونه زیانمن کړي دي او کله چې د کورنۍ یو غړي ته تاوان ورسیږي مونږ خپل غږ اوچتوو.
ما صدای خود را بلند میکنیم.
د کاروان غړي وایي سیمه ایزو خلکو د لارې په اوږدو کې دوی ته اوبه او خواړه ورکړي دي. د کاروان تر اوسه په سلګونه کیلومتره پلی مزل کړی دی. د کاروان غړي وایي موخه د ښار او کلیوالو سیمو اوسیدونکو ته د سولې پیغام رسول دي، څو د دولت مخالف وسلوال د خلکو په همکارۍ له جګړې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د پلان سوي عالی غونډې څخه 2 ورځې د مخه د پنج شنبې په ورځ د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته هرکلی ووایه. ترامپ د تاریخي غونډې په باره کې چې ټاکل سوې د جون د میاشتې په 12 نیټه په سنګاپور کې وسی په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړه، مګر وی منله چې په دې باره کې هیڅ پیشګویي نسی کېدی. جاپان او امریکا مخکې له دې څخه چې اقتصادي بندیزونه لیرې سي او د دغه هیواد سره روابط عادي سي، د شمالي کوریا په بشپړه غیر اټومي کېدو باندې ټینګار کوي. د امریکا ژغ خبریالي زلتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
آبی په واشنگتن کې وو چې د امریکا او جاپان په تجارت باندې خبرې وکړي، مګر داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د مشر سره د ټرمپ راتلونکي عالي غونډه په ایجنډا کې ډېره مهمه وي. د امریکا جمهور رئیس د دې غونډې په باره کې خوشبینی څرګنده کړه. جمهور رئیس ترامپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We're going to have a great success. I don't think it will be in one meeting. I think it'll take longer than that. This has been going on for many, many decades. This is something that should have been solved.
موږ به ستر بری ولرو. زه فکر نه کوم چې دا به په یوه غونډه کې وي. زه فکر کوم چې دا به له دې نه اوږده غونډه وي. دا به ډېرې لسیزې روانه وي. دا داسې یو څه دی چې ما څو ځلې پخوا ویلي دي. نور جمهور رئیسان دا باید حل کړي. ټرمپ دوه هفتې پخوا غونډه د پیونګ یانګ د لفاظۍ په سبب فسخه کړې وه او د وروسته بیا پریکړه بدله کړه. ده وویل د کیم جونګ اون او وروسته لیک ډېر دوستانه و. جمهور رئیس ټرمپ بیا وایي
And I really believe that Kim Jong-un wants to do something. I think he wants to see something incredible happen for the people of North Korea. So we have a lot of great opportunities right now.
او زه واقعاً په دې عقیده یم چې کیم جونګ اون نن غواړي یو څه وکړي. زه فکر کوم هغه غواړي د شمالي کوریا د خلکو لپاره داسې یو څه وکړي چې باور یې نه کېږي. ځکه نو موږ همدا اوس ډېر ستر فرصتونه لرو. ټرمپ وویل که د پیونګ یانګ سره موافقه وشي نو امریکا، جاپان، چین او جنوبي کوریا چمتو دي چې د شمالي کوریا سره په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. د جاپان صدر اعظم په ډیپلوماسۍ کې د بې سابقه کوشش په باره کې ترامپ ته مبارکي وویلې. ده وویلې ټوله نړۍ د کوریا په ټاپو وزمه کې د دوامدارې سولې لپاره هیله لري. ده وویلې د شمالي کوریا بشپړ غیر اتومي کېدل او د ملګرو ملتونو د موافقو پیروي کول د پیونګ یانګ سره د هرې موافقې لپاره لومړی شرط دی. د له امریکا نه هم وغوښتل د جاپان د هغې غوښتنې ملاتړ وکړي چې د خپلو اتباعو د بیرته سپارلو لپاره کړې ده چې شمالي کوریا تښتولی وو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
That this historic summit in Singapore be a resounding success.
زه هیله کوم چې په سنگاپور کې دغه تاریخي غونډه به کامیاب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو چې د عالي غونډې لپاره د تیاري نیولو د یوې برخې په حیث لا پخوا یې د کیم جونګ اون سره لیدلی و وویلې جمهور رئیس ټرمپ په خپلو خلاصو سترګو سره دغې بې سابقې غونډې ته ځي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula.
امریکا وخت په وخت څرګنده کړې ده چې د کوریا د ټاپو وزمې بشپړ د تصدیق وړ په شانه تګ غیر اتومي کېدل یوازنۍ نتیجه ده چې موږ ته به د منلو وړ وي. پیمپو وویل ټرمپ او کیم به د شمالي کوریا د امنیتي اندېښنو او د دوه اړخیزو روابطو په ښه کولو باندې هم خبرې وکړي. ټرمپ او د ده د بهرنیو چارو وزیر دواړو وویلې د پیونګ یانګ په خلاف اقتصادي بندیزونه به تر هغې پورې په خپل ځای تر څو چې بې وسلې کېدل بشپړ کېږي او که ډیپلوماسي ناکامېږي نو د عملي کېدلو لپاره د اقتصادي بندیزونو لیست لا د پخوا نه چمتو شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي حکومت به په دې غونډه کې د سیمې د نښلولو او په دې برخه کې د افغانستان په اهمیت ټینګار وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په نهمه او لسمه د شنبې او یکشنبې په ورځو به د چین د ختیځ کینګډاو په ښار کې د شانګهای د غړو هیوادو سرمشري ده جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني به د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشري ده کې د ګډون لپاره چین ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غني سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګرتیا وکړي.
این نشست معمولی سالانه میان سران
داد شانګهای د غړو
هیوادونو د مشرانو ترمنځ کلنۍ ناسته ده. یو د هغو مسلو څخه چې ټاکل شوی دی دا ځل پرې په ناسته کې خبرې وشي سیمې ته د ګډو امنیتي ګواښونو مسله ده. په کومه مسله چې موږ به پرې ټینګار وکړو هغه د سیمې د نښنولو مسله ده چې کولی شي د افغانستان اهمیت پورته بوزي او د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي ثبات لپاره ډېر مؤثر دی.
په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو سبانۍ سرمشیزه دغې ټولنې د غړو هیوادو اتلسمه غونډه ده. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې جمهوریس غني په مشرۍ افغان پلاوی به څه وخت له کابل څخه چین ته لاړ شي. جمهوریس غني د شانګهای په سرمشیزه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې تېره ورځ یې وسلوالو طالبانو سره د جګړو په لیکو کې یو اړخیز ورباندې اعلان کړی چې ټاکل شوی د روژې د میاشتې په 20مه به عملي شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د جمهوریس غني د اوربند وړاندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د جمهوریس غني د وړاندیز څخه په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو قومندان په ګډون نړیوال ټولنې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای په ټولنه کې د جمهوریس غني ګډون یو ښه اقدام ګڼي او په دې باور دي چې په دغسې ناستو کې د افغانستان دریځ څرګندول بې ګټې نه دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودی صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د شانګهای ټولنه یوه مهمه سیمه ییزه ټولنه ده، خو دا ویل ګران دي چې دا ټولنه به د افغانانو ټولې ستونزې حل کړي.
دا ډول ناستې ګټه لري، فایده لري، یو څه مشکلات به حل کړي، مګر دا چې په قطعي صورت سره
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زلمی پاتخوابی امریکا غږ آشنا راډیو ته د شانګهای ټولنې د اهمیت په اړه وویل چې په دې ناستو کې ګډون ښه دی ترڅو د افغانستان د بې ثباتۍ ریښې چې د دغه هیواد څخه بهر دي نړیوالو ته لا څرګندې شي.
یو مشترکن یو تهدید په هغه چا باندې چې پاکستان دی واقع کړي ترڅو دوی له تروریزم نه لاس واخلي او په ګډه د تروریزم خلاف باندې عمل وکړي ترڅو وکولی شي په افغانستان او منطقه کې
د شانګهای ټولنه په 2001 کال کې د چین د شانګهای په ښار کې د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان او قرغیزستان د مشرانو لخوا د یوې ناستې وروسته رامنځته شوه. تېر کال هند او پاکستان هم په دغه ټولنه کې د غړو په توګه ومنل شو. افغانستان د 2012 کال راهیسې د شانګهای په ټولنه کې د څارونکي په توګه برخه اخلي. د افغانستان سربیره ایران، بیلاروس، منګولیا هم د دغه ټولنې په غونډو کې د څارونکو هیوادو په توګه ګډون کوي. په افغانستان کې روانې نامنۍ او د دغه هیواد څخه ګاونډي هیوادو ته د نامنۍ پراخېدل د سیمې هیوادو ته هم اندېښنې راولاړې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د تړانګ سره د اسرایلو په سرحد کې د تاوتریخوالي بل جمعه وه. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
په زرګونو فلسطینیانو د غزې د تړانګ سره مارش وکړ. دا دوه میاشتې کېږي چې د هرې جمعې په ورځ احتجاج کوي چې هدف یې د هغه بندیز لرې کول دي چې اسرایلو او مصر لګولی دی. دغه مظاهره د روزې د میاشتې په وروستۍ جمعه باندې وشوله او د بیت المقدس د ورځې سره سمون خوري، یعنې په دې ورځ په ایران کې د اسرایلو ضد کلنۍ احتجاج کېږي. په داسې حال کې چې مظاهرهچیان د سرحد خواته نږدې کېدل د اسرایلو عسکرو سره مخامخ شول. عسکرو د اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو نه کار واخیسته چې مظاهره چان تیتو پره کړي او غلشکۍ ډزې کېدلې چې د سرحدي اغزن سیم د شلولو مخه ونیسي. بین المللي ټولنې په اسرایلو باندې تور ولګاوه چې د احتجاجونو په وخت کې له زیاتې قوې نه کار اخیسته چې د مارچ د میاشتې نه را په دې خوا څه باندې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. مګر صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل حق لري چې د تروریستي سازمان د تاوتریخوالي په خلاف له خپل سرحد نه دفاع وکړي چې هدف یې د حماس افراطي ډله ده چې د غزې تړانګه یې تر کنټرول لاندې ده. نتنیاهو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
They organize this Hamas. They pay for some civilians to come and they pretend that it's a peaceful protest. But this is not a peaceful protest. They come in with pipe bombs, they come in with weapons, come in with explosives.
دوی یعنی د حماس ډلې دغه احتجاجونه تنظیم کړي دي. دوی ځینو ملکیانو ته پیسې ورکوي چې په دغه مظاهرو کې
ګډون وکړي او بانه کوي چې دا یو سولایز احتجاج دی، مګر دا یو سولایز احتجاج نه دی. دوی د بمونو، وسلو او چاودیدونکو موادو سره راغلي دي. د فلسطینیانو د ځاني تلفاتو سره سره حماس بری اعلان کړی دی.
مسيرة العودة وكسر الحصار رغم أننا ندفع فيها ثمن من أبنائنا شهداء جرحى أوجاع آلام.
ده حماس مشر إسماعيل حانيا وويل شهادات هاغا قيمتة چه فلسطينياني عداكوي چه دغا بانديز لريكي أو ده إسرائيل و ده إشغال سرا مجادلة وكري. فلسطینیانو یو ځل بیا له عصري وسلو نه کار واخیست چې په اسرائیلو کې زیات تاوان اړولی دی. دوی له سرحد نه په اخوا داسې آلو ته اور اچوي چې په هغې سره د اسرائیلو فصلونه سیزل کیږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د کندوز مالدارو د وچکالۍ له امله خپل مالونه د تخار او بدخشان غرونو ته بیايي. دوی وایي چې یو ځل مخکې هم د دغه ډول وچکالۍ له امله د دوی مالداري له منځه تللې وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
تیر کال پریمانه بارانونه ورېدلي وو، خو سږ کال بیا د کال په لومړۍ ورځو کې د کندوز دښتې د وچکالۍ له امله وچې شوې. سږ کال په دغه دښته کې رمې د حمل د میاشتې تر اخره هم پاتې نه شوې، خو هر کال به د جوزا تر میاشتې پورې مالدار په اودان دښته کې پاتې کېدل. مالدار وایي چې له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا بدخشان کې د څړځایونو په بدل کې زورورو ته پیسې ورکول د دوی د مالدارۍ کلنی عاید له منځه وړي. کوچیان وایي چې په بدخشان کې له مالدارو د څړځایونو په بدل کې پیسې او پسونه اخیستل کیږي، خو چارواکي په مقابل کې هیڅ اقدام نه کوي. عبدالقیوم له قندوز څخه خپل رما د فرخار درې ته بیولې. هغه وایي چې له دې ځایه به بدخشان ته ځي.
دغه رما د په دغه رما باندې یو قومندان دی به خپل په زړه باندې دوی او درې راګرځي. یا موږ نه خو زور نه دی ورسره برابر، موږ خپل میږې په مزله باندې بیایو.
هغه مالدار چې یو ځل یې وچکالۍ او مالداري له منځه وړې وه بیرته یې مالدارۍ ته مخه کړې، خو سږ کال پر بیا وچکالی راغله. دغه مالدار وایي چې په مالدارۍ کې تر نورو ټولو کارونو ښه ګټه ده، خو که طبیعي آفتونه یې زیانمنه نه کړي. عالمدین د مالدارۍ د ګټې په اړه داسې وایي.
تم داسې ده چې هلته د بولي تاجکان دي هم نه پرېږدي روسته، نیمې هغه درنه تاووي، نیمې پر لارې خلک اخلي. مشکلات یا مصرف یې منو، لیکن دا تاوانونه چې هلته د خلک وي و دا و بیا به کېږي نو هلته نه بیا په دغه ښه ده. دغه ما په شمینیتوب کې پیدا کړي دي، هیڅ غریبي د په دغه لرګي پیدا کړي، هیڅ غریبي نوره نهست. نه دیغانې لرو، نه مځکه لرو، نه بل کار لرو، نه بل کسب لرو، نه خط لرو، نه قلم لرو، هیڅ شی نه لرو. دغه بس په دغه شپنۍ پیدا کړي.
د قندوز په بازارونو کې د پسونو او نورو مالونو بیه تر پخوا زیاته رالوېدلې وه، خو د تېرې میاشتې سر په سر څو بارانونو د مالونو بیه لوړه کړه. د وچکالۍ له امله د بدخشان او نورو غرییزو سیمو خلک په کمه بیه د پسونو په اخیستو پسې قندوز او مزار ته راتلل. که څه هم وچکالۍ ده، خو په زرګونو مالدار سږ کال هم د خپلو مالونو د چاغولو او ساتنې لپاره شیوې ته تللي. مالدار په سیمه کې امنیت او ورښتونه د مالدارۍ د ودې زیری ګڼي. ګلرحیم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د لوګر په مرکز پل عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ د چشاک لپاره صحي اوبه نه لري. خلک وایي چې ژور څاګانې هم کیندلې دي، خو اوس یې اوبه مخ پر وچېدو دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د لوګر د مرکز پورې عالم اوسیدونکي په داسې حال کې څښاک لپاره پاک اوبو ته د نه لاسرسي شکایت لري چې همدا اوس په مجموعي توګه په افغانستان کې صحي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د لوګر په مرکز پورې عالم کې شاوخوا 2000 کورنۍ صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. زیاتره دا کورنۍ د پروژې جدید په ښارګوټي کې میشتې دي. د ښارګوټي چې شاوخوا 12 کاله مخکې جوړ شوی اوسیدونکي وایي چې ژور څاګانې هم ایستلې وو، خو د وخت په تېرېدو سره اوبه وچې شوې او اوس د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخلي.
بازی بازی خلق دیسی تقریبا یو نیم سل متر تای ویلی و هم مخ پا وچی دوده دیر خلق سوستونی سر مخامخ دیدل تاز و پا تانکر که خلق بور آوری پاس خیزایی ادی تانکر لخصا و بون خلق استفاده کهی خلق دیر پا تکلیف دی نموگ نه دولت نه ده خواهش ده و سجان است ده پریجه ده زخیره پاس زخیره غم او خورش ده مسلمانان تدل تا کت و بور است ده پریجه ده
د پل عالم خروسیدون کی وای چې زیاده شو استونزید سیړل او حوري لپاره یې لولایتی چارواکو سره په رسمي توګه معلومات هم شریک کړي خو لا تر اوسه عملی ګام نه دی اخیستای
نو که دولت او یا والی سه او یا مربوطه ریاست په دې باندې اقدام وکړي نو کیدای شي چې د خلکو ډیر غټ مشکل سره مواجه شي تقریبا 2000 یا یو نیم زر کورونه شاوخوا لا زیات کم دا به دې ته مجبور شي چې ورور دغه ساحه پرېږدي او بلې خوا ته مهاجرت وکړي
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 18 میلیونو ډیر خلک پاک اوبو ته اړتیا لري چې د ټول هیواد 3.5% جوړوي له دې جملې نه 3.5% یې په کلیو کې اوسي د لوګر د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار آشنا راډیو ته ویل د ټولو هغو کورنیو په اړه چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري سروې پیل شوې او ژر به د حل لپاره عملی ګام واخلي
موږ به د سرویګرو څخه وروسته دغه موضوع رسما د انکشاف دیاد له محترم وزیر سره شریکه کړو چې تر څو د لوګر ولایت د کډرمنو ولسونو د اوبو د کموالی ستونزه لپاره د صحي اوبو دغه ستونزه ډېر زر ورحل کړو او خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د احصایې له مخې نږدې شل ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي چې له دې جملې څخه 9 ولایتونه د شدیدې وچکالۍ ستونزه لري خو وایي چې د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره یو شمېر ځانګړي تدابیر په پام کې لري ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده یو امریکایي تنکی ځوان په دوبۍ کې د قران کریم د تلاوت په سیالیو کې لومړی مقام وګټه دغه ځوان چې 14 کاله عمر لري د امریکا د مینیسوټا ایالت اوسیدونکی دی نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال پر رپورټ کې واوري
14 کلن احمد محمد برهان په دوبۍ کې د قران کریم په نړیوالو سیالیو کې د لومړی مقام تر ګټلو وروسته د امریکا مینیسوټا ایالت ته ستون شو او خلکو یې د اتل په شان هرکلی وکړ په دې سیالیو کې د 100 نه زیاتو کسانو ګډون کړی و پخپله محمد امریکا غږ ته داسې وویل
هغوی راته وویل چې ته په 10 غوره ګډون کوونکو کې یې خو زه نه پوهېدم چې کوم مقام به واخلم خو کله چې خبر شوم لومړی مقام مې اخیستی حیران شوم
محمد لومړنی امریکایی دی چې د 8000 ډالرو په ارزښت دا جایزه ګټي
The competition was very competitive. I was competing with 100
ما د یو څلور درې کسانو سره سیالي کوله چې د بیلا بیلو هیوادونو نراغلی وو په همدې خاطر سیالي ډیره سخته وه ځینې د داسې هیوادونو نراغلی وو چې ما یې په خپل ژوند نمونه نه دی اوریدلی
محمد 2 کلن و چې د خپل مور او پلار سره د سومالی نه امریکا ته راغی هغه په 15 کلنۍ کې د قران کریم تلاوت پیل کړ او په 1 کلنۍ کې یې ټول قرآن حفظ کړ د هغه پلار برهان محمد علمی وای د زوی سره یې خواري بې ځای نه و او نن یې سمره ولیدله
موږ د هغه سره زیاته خواري وکړله استادانو یې هم زیات زحمت وایسته خو خوښ یم چې نن مو د خپلو خواریو ښه نتیجه ترلاسه کړه
د محمد یو استاد شیخ عبدالرزق هاشي وای چې د احمد برهان محمد دابریا په امریکا کې د ټولو مسلمانانو لپاره یو ستره کامیابی ده
په دې بری سره موږ هیله لرو چې امریکایانو ته د اسلام او مسلمانانو ښهوالی ثابت شي او هغوی په دې پوه شي چې امریکایي مسلمانان ډیر څه ترلاسه کولی شي امریکایي مطبوعات هم په دې ویاړي چې برهان په دوبۍ کې دغه نړیواله سیالي وګټله
احمد برهان محمد ساکل په لیسه کې 12 ټولګي پیل کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې ډاکټر شي
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ